السلام علیکم د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیویي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو، ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی.
هغه د افغانستان استازولي چې په ملګرو ملتونو کې ده، داسې چا په لاس کې ده چې هغه نه د افغانستان نمایندګي کوي، نه د ولس نمایندګي کوي، حتی یوه بله موجوده ډله هم نشته چې دغه نمایندګي وکړي. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 13 ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې 13 ورځې مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او ګڼ شمېر نور سیاسی او ټولنیز فعالان هم نیولی او بندیان کړی دي چې د هغوی برخلیک هم نامعلوم دی. د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په اوو ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله یې د سیلونو د راوتلو امکان هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنشیر او غوربند سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتي دي چې د سیل خطر ته پام وکړي. حوثي یاغیانو د سعودي عربستان او عمان له استازو سره په کتنه کې په یمن کې د کورنۍ جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی اعلان کړی. د حوثي یاغیانو تر ادارې لاندې سبا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د حوثیانو د لوی سیاسي شورا رئیس مهدي المشات د سعودي او عمان استازو ته ډاډ ورکړی چې یوې عادلانه او عزتمنې سولې ته لیواله دي. د سعودي او عمان د استازو پلاوی د شنبه له ورځې په یمن کې دي. هغوی له حوثیانو سره په یمن کې پر اوربند جوړ جاړي او د جګړې پر پای ته رسولو خبرې کړي. سعودي عربستان تر اوسه د حوثي یاغیانو له مشرانو سره د خپلو استازو د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل هیواد د روسیې د پرونیو هوایي حملو له کبله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولتي تروریست دولت بللای دی. د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایی بریدونه روان دي، خو په زاپوریژیا کې پرونی بمبارۍ چې د کلیسا یو پادری او د هغه یولس کلنه لور یې ووژل د ارتودوکس عیسویانو د خرما یکشنبې له ورځې سره برابره وه. زلنسکي په خپل بیګانی ویډیویي پیغام کې دا د یو تروریست دولت کار وبله او ویې ویل چې روسیه په دې کار سره نور هم ځان له نړۍ او بشریت څخه منځوي کوي. د اوکراین پوځ نن په یو بیان کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې 50 حملې شنډې کړې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبريږي. یوې نړیوالې مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تنظیم شویو جرایمو کچه لوړ شوې ده. د طالبان حکومت دا راپور ردوي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لزرو په شاوخوا کې بندیان لرو چې نیمایي کړي دي جرمي اړخ ولري. نو دغه محاسبه سمه نه ده، موږ ته دقیق نه ښکاري.
په دې اړه مو په یو مرکه کې د یو شنونکي نظر هم اخیستی.
ډېر عوامل فقر دی، تر څو چې شرایط د خلکو دپاره آماده نه شي، کار ورته برابر نه شي، د احتیاجي نخره خلاص نه شي، دا خو په نورو نړۍ کې هم شته.
په نورو موضوعاتو کې پروزګان او هلمند ولایتونو کې له موټرو د تورو شیشو د لری کولو عملیات پیل شوې دي.
درې وکانو څخه د اهمیت ملي لیوا مفوندان در از امنیت کمانداني د دوه درو ارګانو څخه د دغه فرمان په ملي کېدو باندې کمپاین روان دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بیلاروس مستبد واکمن له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. او په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز پروګرام خپرېږي چې د هیواد په لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د وروستیو عملیاتو په اړه بحث پکې کیږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې یا ډبلیو پی آر په خپل نوي راپور کې افغانستان د نړۍ څلورم هیواد بللی چې زیات تنظیم شوي جرمونه پکې کیږي. د ادارې همداراز ویلي دي چې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 240 میلیونه دی. د دې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بیلابیلې بڼې شته او پراخې بیروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره نور مرسته هم کړې، خو د طالبانو حکومت دا راپور نه مني او وایي چې جرمونه د تیر پرتله کم شوي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د نړۍ د نفوسو د بیاکتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. له افغانستان، وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره لومړی تر درېیمې درجې ځای خپل کړی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بیروزګارۍ د جرایم له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او تر خوا یې بې وزلۍ د غلا په څیر جرمونو ته لار پرانستې. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد بیا دا راپور نه مني او وایي په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي دي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لس زرو په شاوخوا کې بندیان لرو، چې نیمایي حقوقي دي په دعوه او دنګلو یو بل باندې سره لري او نیمایي که د دې جرمي اړخ ولري. نو په څلور دسو ولایتو باندې دا نیمای د دې پنځر شاوخوا کې تقسیم کو د جرمونو کچه ډیره ټیټه ده. نو دغه محاسبه سمه نه ده، مخته دقیقه نه ښکاري.
د طالبانو د حکومت ویاند داسې مهال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په شلمه نیټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور رسنیو ته وویل په 1400 لومړي کال کې 14015 اتیا تنه په ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوي دي. د نړۍ د نفوسو د بیاکتنې ادارې د نشه یي توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فکټور بللی او زیاتوي. په 2000 کال کې افغانستان د نړۍ 85% تاریخ تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبان واک ته له رسېدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکېچن اقتصاد یوه مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ یې له منځه وړل ستونزمن وي. له بل غاړې بیا د طالبانو حکومت ادا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې او هره ورځ یې د لمانځه وړو لپاره هڅې کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د خپل راپور په یوې بلې برخه کې د افغانستان نفوس هم رااخیستی وایي اوس مهال د افغانستان نفوس نږدې 240 میلیونه دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلني راپور کې د افغانستان نفوس 33 میلیونه او 600,000 ښودلی و. خو د نفوسو د کتنې بیا اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2040 میلادي کال به 70 میلیونه تنو ته ورسیږي.
و اموریدل چې د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې یا ډبلیو پی آر د راپور له مخې مالی او اداري فساد، اختطافونه، د نشه یي موادو قاچاق او غیر قانوني پیسو سپینول هغه جرمونه دي چې په افغانستان کې ډیر ترسره کیږي. د جرمونو دا کچه د دې لامل شوې چې یاده اداره افغانستان په نړۍ کې د ډیرو جرمونو لرونکو هیوادونو په څلورم ځای کې راولي. مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره د دې راپور پر جزئیاتو مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې د دې جرایمو لوی عوامل کوم دي او څنګه زمینه ورته برابره شوې.
هغه هیواد چې 240 کال جنگ وي، خلکو لپاره کار نه وي او د سواد سطح ټیټ وي، دا ټول عوامل دي چې خلکو پر ژوند باندې تاثیر کوي او دغه جرایم رامنځته کیږي. ډېر عوامل فقر دی. دغه کابل قومنداني ویاند یو شپه دغه خپل په مرکه کې وویل چې 2000 کسکسانی نیولی دی و د جرم و جنایت و پا دی حساب. پا دی معنی ده چه جرم و جنایت شتا چه دوی نیولی دی که نه نوولی خلق دوی بندیان که تاسو چې شرایط د خلکو ته سره د خلکو د پاره آماده نشي کار ورته برابر نشي او د اقتصاد سطح لوړ نشي دي چې یی نه خره خلاص نشي دا خو په نور نړۍ کې هم شته دی اما افغانستان خو یعنی اته ویشت میلیونه خلک ډېر د بعض وضعیت سره مخامخ دي نو کېدای شي چې دغه عامل ټول پر دغه باندې تاثیر وکړي چې خلک بغلا ته لاس ووي اختطاف کې لاس ووي نور کارو ته لاس ووي.
نادم صاحب په دې راپور کې اکثریت جرایم چې یاد شوي سازمان شوي جرایم دي او تر ډېره په دولتي ادارو کې هم د هغې امکانات شته چې ترسره شي، نو دې ته په کتو تاسو څونه فکر کوئ چې دغه جرایم سازمان شوي جرایم وي او په سیستماتیک ډول په دولتي ادارو کې د ترسره کېدو شرایط مساعد شوي وي؟
دا سی و چې په خوا طالبان هم چې خپل مبارزه کوله دوی د دوی یو سورس یا منبع د عاید دغه مواد مخدره چې دوی کاروله او ټول هواد کې تقریبا کرل کېده او د دینه دوی استفاده کوله. بل دا چې پخوانی دولت یا جمهوریت کې هم ځینې کړی وي چې دوی په مافیا کې وو او د مواد مخدره کې لاس درلود، حتی بهرنیان هم د دوی سره همغږی وو او رالو فساد. خبر داده چې طالبان خو ټول به اټکټ کړي چې مثلا 10000 کس یا 30000 کس طالب دی په افغانستان کې، نو دا د 50000 دا 50000 خو تی عموماً په اصطلاح شو عسکر او افسر او په څیر د دوی د جنگي ډلې دي، اما دلته په اداراتو کې خو دوی خلک نه درلود، بیا هم هغه پخوانی خلک ګمارل شوی دي او دوی خو اموخته او په فساد باندې او د دوی سره طالبان هم دانمانه و پدې کې ښکیل و پدې چې ډېرې دوی ونیول د طالبان چې رشوت نیولې یا فساد کوله نیول سوی دي، پدې معنی چې هم طالبان دي هم پخوانی خلک چې په عادت دولت په فساد او په رشوت هغه هم اوس کار کوي دوی سره.
اوس په افغانستان کې د بیکاری کچ ډېر لوړ ده او د خلکو اقتصادي وضعیت هم خنه دی، داسې یو وضعیت ته په کتو او سیاسي شرایطو ته په پام څونه تاسو دې امکان ویني چې اصلاحات رامنځته شي او بل اخره د جرایمو کچه یو څه راټیټ شي؟
خبر ده د افغانستان مسله خو اوس یو بین‌المللي مسله ده، تاسو ګورئ چې یو خدای چې بین‌المللي اجماع د افغانستان په اسی کې موجود دی، دا چې دنیا هیوادونه افغانستان په رسمیت نه پیژني دا یو موضوع ده. چین، روسیه، ایران دا خود امریکا سره مخالف دي، چې امریکا به مشکل لري د طالب سره په رسمیت نه پیژني او خپل متحدین نه پریږدي، نو دا هیوادونه ول نه پریږدي. په دې چې دوی سوال لري، دوی مشکلات لري د طالب سره، طالب تر اوسه ځان داسې عیار کړی نه دی، هغه کړنې چې طالبان کوي دا مخالف دي د افغانانو غوښتنه ده او د دنیا غوښتنه ده. دغه مشکلات تر څو چې حل نه سي په افغانستان کې امن او ثبات راتلای نه سي، او بل رواني امنیت موجود نه دی په افغانستان کې. با ثبات حکومت چې هغه متخصص او متعید حکومتي او د خلکو په زړونو وي، د انتخاباتو له لارې وي، مشروعیت ولري، رامزد شي تر څو چې دایمي ثبات افغانستان کې راشي او سوله امنیت تامین شي په وطن کې.
د سیاسي چارو شنونکو خلیل احمد نادم چې د نړۍ د وګړو د ارزونې د ادارې د ورستي راپور په اړه خپل نظر څرګنداوه. په دې راپور کې ویل شوی دی چې مالیه او اداري فساد، اختطافونه، د نشه یي موادو قاچاق او د غیر قانوني پیسو سپینول هغه جرمونه دي چې په افغانستان کې اوس مهال ډیر ترسره کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په روزګان او هلمند ولایتونو کې ل موټرو څخه د تورو شیشو د پاکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي له دې کار سره به د غیر قانوني وسلو، غلو او نورو مشکوکو کسانو مخه ونیول شي. خلک غوښتنه کوي چې طالبان دې د تورو شیشو دا کمپاین عملا پر مخ یوسي.
د دوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لاري مرکزی نقطه ده چیرې چې د تورو شیشو د پاکولو کمپاین ترې پیل شوی دی. دا اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی کوریشی د دې کمپاین پر مهال په ترینکوټ شار کې رسنې ته ویل چې دا کمپاین به پر ټولو یو شان پلې کیږي.
تاسو ویني وسامل په اورزګان ولایت کې د همدغه فرمان د عمل کېدو چارې روان دي چې تقریبا درې ورکانو څخه د اهمیت ملي د څنګه دی لیواب خپل همدار صاحب د قمنداني د دوه درې ورکانو څخه دغه فرمان په عمل کېدو باندې کمپاین روان دي او حق تاسو ویني چې دا کمپاین
بلخوا د اورزګان په گاوند هلمند کې هم طالب چارواکي د موټرو د تورو شوشو د کمپاین د فایلولو خبر ورکوي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو امنیه کمانډان مولوی عبدالحکیم مبارک د نظامی او امنیتی مسولینو غوښتنه دي چې د خپل موټرو تورو شوشې پاکې کړي. د دغه راز پر ملکی خلکو هم ځخ کړي دي چې د خپل موټرو تورو شوشې پاکې کړي، کنو نو امنیتی مسولین به خپل ورته پاکې کړي. لاجی ټولو سره سره خلک هم د دې کمپاین په پیېدو سره خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې باید دا کمپاین په عملی توګه پر ټولو یو شان پولیسي دا په داسیال کې د چلدې وړاندې هم په دغه ولایتونو کې د تیر جمهوری نظام پر مهال او دغه راز د طالبانو د اوسنی واکمنۍ پر مهال باندې د تورو شوشو د پاکولو کمپاینونه فعال سی وو او په عملی توګه دغه کمپاینونه تر ډیره مودې نه و تطبیق سوي.
قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د تخار ولایت په مرکز کې خلک د اوبو د سطح له چچېدو څخه شکایت کوي. د خبرونه په دوهم نیمایي کې د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مه هیروي. خو لومړی ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه د غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره په دیدنه کې مطرح کړې ده. لوکاشنکا ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه غږېدلی. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د بیلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا له قوله راپور ورکړی چې بیلاروس داسې امنیتی ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیه د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشینکا وویل روسیه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتی ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبه پر ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشینکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتی ضمانتونو پوځي تمرینونه او د یوې ګډې ډلې رامنځته کول وو. لوکاشینکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څه وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بیلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیه د خپلې خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشینکا زیاته کړه دا هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشینکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسي ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګاډې ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بیلاروس واکمن ویلي دامګړې زرګونه روسي ځواکونه په بیلاروس کې میش دي او دوی به هم تر کومه چې اړتیا وي د دغو پوځیانو په روزنه کې مرسته وکړي. د بیلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې له یرغل هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپله خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24 پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه یې زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بیلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهزې پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزون کې هم د روسي عسکرو د روزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغو همکاریو په لا پراختیا او غښتلي کولو ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر داسې وخت له خپل گاوند او متحد بیلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونه زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تېر یوه شپه ورځ کې د روسیې پوځیانو لږ تر لږه 50 بریدونه شنډ کړي. روسیه د اوکراین په ختیځ کې د باخموت، لیمان،
اویدیوکا او دونیتسک او زی پمارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یک شنبه نا وخت په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په بریده سره د یوې اوکراینی یو لسکلن انجلۍ او دغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او وی ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره خي چې څنګه لنړۍ او انسانیت ځان منځوي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې په 19 یوشت او 25 مترو لاندو څپو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو او اوسام ورزو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو. ملالی بشیر د لویدیس مطبوعاتو ته کتنه کړي.
د هیل ورځپاڼې پروند د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو د وټولو په اړه پر انتقادونو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې سپینې ماڼۍ د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان د وټولو په اړه د پنځم به پورز پر 12 مخونو خپل ارزونه خبره کړې ده. په دې ارزونه کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر اداره انتقاد شوی چې د اوسنی ولسمشر جو بایدن تر واکمنۍ دوه مخکې د هغه پر وړاندې انتخابونه محدود کړي وو. د بایدن حکومت استدلال کوي چې دوی مجبور ول افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي ځکه مخکنی ولسمشر په دې اړه له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي وو. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د بایدن ادارې له افغانستان هغه وخت شاوخوا 3000 متحدان او امریکایي وګړي و ایستل او د خلکو د ایستلو هغه پروسه له ګډوډۍ سره مخامخ شوی و. دا هغه وخت و چې کابل هم د طالبانو لاسته ورغی. هغه وخت په زرګونو کسان په کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي و چې دې کار د تخلیه یا د خلکو د ایستلو پروسه پیچلې کړه او یو ځانمرګي برید هم تر 180 زیات افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل. د سپینې ماڼۍ په دې ارزونه کې چې تر عمل وروسته بیا کتنه بلل شوی دغه ستونزې منل شوي خو اسناد په خپله بحث پارون کې بلل شوي دي ځکه د ورځپاڼې په لیکنه بیلابیلې کمیټې په پام کې لري چې دغه موضوع وڅېړي. د هندوستان آنلاین خپرونې فرست پوسټ پرون په افغانستان کې پر شوزو او نجونو د طالبانو پر فشارونو او په دې اړه د تازه خبرګونونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې لپاره چې طالبانو ته قناعت ورکړل شي څو په غیر دولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز پای ته ورسوي اروپای ټولنې په افغانستان کې خپلې مرستې مشروطې کړې دي. فرست پوسټ د جنو خبري سرچینو په حواله لیکلي چې اروپای ټولنې ویلي په افغانستان کې خپل مرستو ته په هغه صورت کې دوام ورکوي چې لمړی د طالبانو اداره د شوزو پر کار بندیز پای ته ورسوي. د ټولنې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وباله او ویلي دي چې له افغانستان سره تر هغه خپل مرستو ته دوام نسی ورکولای چې د جنسیت موضوع ته پام ونه شي. خبرونه د اروپای ټولنې د اعلامیه یو برخه راخسته چې لیکلې دي ل طالبانو غواړي چې شذو ته په برابر او په مفهوم ډول د مرستو رسولو په چارو کې ونډه ورکړي چې شذو وکړاسي په ټولنه کې فعال ونډه ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماد اپریل په 4مه وویل چې په ننګرهار کې د شذنه کارکونکو د کار مخنیول سوی ده. یوناما په جواب کې لغپلو څباندې 3000 نارینه او شذنه افغان کارکونکو غوښتل چې تر بل امر پورې د کارونو ته نځي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د شذو پر کار بندیز لګولی وو خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو اړو کسانو په ځانګړې توګه اړو شذو ته د بشري مرستو رسولو چاري اغیزمنې کړې دي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي خو له هغه مخکې د تخار ولایت د مرکز تالوقان خر د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده او له دې کبله د دوی نیمه ژورې څاګانې هم وچې شوې. د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابونو د ادارې چارواکي د خلکو ستونزې مني او وایي یو لړ پلانونه یې تر لاس لاندې دي چې په عملي کولو سره به د خلکو ستونزې اوارې شي.
په تخار کې د ځمکې لاندې اوبو کچې کمېدو د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او له امله د زیات شمېر کورنیو د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. د طالقان خر یو وستون کی امن الله په دې تړه آزادۍ روډي ته وویل
چا خوش دا سیستم ابرازی نه
او بوت سا و چې سبه ده موږ د شا کو بونه درو د شاري او بورسونه ادارې ته مڅو ځلې مراجعه وکړه خو څوک پم درنه نه کوي وسمه ساکندونکو ته لزر افغاني ورکړي چې یو څو متر نور څاو کیندي ګوندی او برا وځي
د طالقان خر د سرای سنگ سیمې یو وستون کی فرید احمد هموي چې د دوی په سیمه کې دی وبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي
چوي د خور څو په عمر ده
د نیمه ژورو څاګان وبو ټټې شوې دي او یا هم وچې شوې دي موږ نه پوهیږو چې څه مسله ده د څاګان وبو د ټټې دوه په حال کې دي او دې مسلې موږ اندېښمن کړیو
څلوېښت کلنه امین الله چې له شل کالو راهیسې د اوبو د نیمه ژورو څاګانو د کیندلو په برخه کې کار کوي هغه وایي د پخوا په پرتله ساش کال د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده
د پخوا په پرتله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده په ځینو سیمو کې تر دو مترو او په ځینو سیمو کې تر درې متره پورې د اوبو کچه ټیټه شوې ده
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې چارواکي هم د خلکو داوی منی اوای په هیواد کې پرله پسې وچکالۍ د نفوس زیاتوالی او د اقلیم بدلون هغه لاملونه دي چې له امله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده د یادې ادارې امیر کریم الله حقی اربیک آزادۍ راډیو ته وویل
دلیل په یافتنې ساتي او در مهد تخور
د تعلقانو خار په اتو ناحیو کې د خاري او بور سبني چلیر ساته خدمتونه فعال دي د نفوسو زیاتواله وچکالی او د هوا تودوخي هغه لاملونه دي چې لامل د تعلقانو خار په ځینو سیمو کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي زمونږ څاګانې ژورې دي او فعال دي
د یاد ولایت یو شمیر سیمو اوسیدونکو په داسې حال کې د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله شکایت کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د نیمه ژورو څاګانو او د کاریزونو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
د ازادي راډیو خبرونه څلورویشت ساعته و ورځې د اونۍ اوري ستاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ له کلاګي سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې يم وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمه ته ناراضي یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمه ته هم پاملرنه وکړي زموږ سیمه ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي
دلته خو دغه ورته اوس پیښه کرنې ده مساکله کې چې دا روژه راغلی ده په هر شي کې سل روپۍ پنځوس روپۍ دوه سوه روپۍ لوړوالی راغلی دی داسې مشکلات خو ستاسو ورته
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو نه میسج پرېږدم ځکه چې زموږ بازارو کې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه بېخي لوړ شوي دي د عمارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي وسلام
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي نوی کال شروع شوی دی څو ورځې دا د تیرې سوي دي موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه لسوله نو د پوهنتونو یې لکول او داسې د ښوونځیو یله کول دا د ټول افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکز د کیږي او یو تعلیم کمال دی که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بی تعلیم خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ دواړه روزونه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو راسره اوسئ. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 15 دقیقې ځانګړی بحث خپرېږي چې عصمت څاروانی کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. طالبانو یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیو کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبره شو ویلي، دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 13 ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې له 13 ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی. طالبانو تر اوسه رسمن د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او ګڼ شمېر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی برخلیک هم نه دی معلوم. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په 8 ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله یې د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د دې سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتنه کړې چې د سیل خطر ته پام وکړي. حوثي یاغیانو د سعودي عربستان او عمان له استازو سره په کتنه کې په یمن کې د کورنۍ جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی ښودلی. د حوثي یاغیانو تر ادارې لاندې سبا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د حوثیانو د لوی سیاسي شورا رئیس مهدي المشات د سعودي او عمان استازو ته ډاډ ورکړی چې یوې عادلانه او عزتمنې سولې ته لیواله دی. د سعودي او عمان د استازو پلاوي د شنبې له ورځې په یمن کې دي. هغوی له حوثیانو سره په یمن کې پر اوربند جوړجاړي او د جګړې پر پای ته رسېدو خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل هیواد د روسیې د پرونیو حملو له کبله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولت یې تروریست بللی دی. د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایی بریدونه روان دي، خو په زاپوریژیا کې پرونی بمبارۍ چې د کلیسا یو پادری او د هغه 12 کلنه لور یې ووژل د ارتودوکس عیسویانو د خرما د یکشنبې په نوم له ورځې سره برابره وه. زلنسکي په خپل بیګاني ویډیوي پیغام کې دا د یو تروریست دولت کاروبل او ویل چې روسیا په دې کار سره نور هم ځان له نړۍ او بشریت څخه منځوي کوي. د اوکراین پوځنن په یو بیان کې ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې 50 حمله شنډې کړي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروانیم. دا بحث د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیز او لویدیز کې د داعش فعالیت او همدارس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په لویدیزو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په دریمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوی او نیم ساعت یې دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د په وینا امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښته، یو شمېر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نشټې لسمی ازادي رادیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاری چې طالب ځواکونه یو کور پنهخه کوي او دواړو لورو ترمز نشته پیلیږي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي، خو کوم ملکی وشل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش خراسان څنګه دوهم درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشل دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي لخپل درنو ملمنو سره ژغی شو. زموږ ملمنه دي د سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش پخوا د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسې درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې تر رامه لاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیاتو حولاتو سره مخامخ شوله. اول سره کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ راتګ ورته اسانه سي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواوو چې په جنګ کې افغانستان په جنګ کې خلاف و د هغې پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنګ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو سره وروسته د طالبانو نوی رهبر حبیب الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراج الدین اخانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نه کړي، او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړې وای نو داعش یې پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیر کلونو کې داعش،
لیکن اعظمی صاحب، لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نه شته طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلونو څخه وروسته طالبانو حداقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نوه اغوا کې د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي او بالاخره وکولی شي چې داعش یو نوه کنټرول کړی شي. هغه د اخاني شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخاني شبکې پورې نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پې پرېښودي د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبان سره شتله هغه واقعا تلله هغه د خپل رهبری سره استماس به ساتي، مګر د حقانی شبکې ځینې افراد چې به داعش ته تلله هغه د خپل رهبری سره بیا به هم تماس کوي. کاهیان په کوم جګړه کې د طالبانو سره په دغه کېدله زخمیان کېدله هغه به بیرته لکېدله او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بیرته داعش ته تلل. نو دا د 2018 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا مسایل روان. دیک شک نشته چې داعش په اوسني حالات کې زه فکر کوم په څو ډلو وشل کېدلی شي. یو هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغه خارجان ډیر دي او هغه واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې ده. دا یو غلام رژیم دی د امریکا سره انډیوالي کړې ده. فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان ورسره جنګېدل اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش وجنګېږي. دوم دا دی په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقاني شبکې افراد هغې د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي او حتی په خپل خپل ګروپ خپل منځني اختلافاتو په وجه باندې ځینې افراد د منځه وړي نو خپل فعالیتونه کوي او بیا د داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کیږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی هغه ډېر ضعیفه دی. دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان په واقعي ډول د هغوی پر وړاندې باندې دغه کوي جنګ کوي هغه وژل کیږي. مګر یو غټ تعداد داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي د چین کې فعالیت کوي هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي هغه طالبان هیڅ نه وایي. هغه عملا په افغانستان کې په کابل کې
یعنی د داعش غړي دي خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي. ستاسو منظور دا دی؟
بل بل بل.
نو لوغي هغه د داعش له څنګه سره ارتباط نه لري یا هغه ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنګیږي؟
هغه نه. ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخانی شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کیږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زورته وایم هغه ډېر کوچنی ضعیفه او د دغه سره تماس لري. د داعش مرکزي سره چې په عراق سره کې د هغې سره تماس لري. مګر هغه داعش چې د رهقاني شبکې د غړو څخه د په غړو متوسط باندې مخته ځي هغه کوي، هغه ډېر فعاله او یو نوه حقاني شبکه د خپل سیاسي اهدافو لپاره او خپل شخصي اهدافو لپاره په طالبانو کې چې کوم مخالفي ډلې دي د هغوی په خلاف باندې کاروي او دا دی د لپاره زه فکر کوم.
اعظمي صاحب، آیا عموما دا ویل کیږي چې وسله والې ډلې د یو نه یو هیواد له ملاتړ برخمنې وي او تر هغو پورې پرمختګ هم په خپل جنگ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولی تر څو چې کوم هیواد ملاتړ ونه کړي؟ د داعش په اړه بیلابیلې نظریې شته، البته ډیرو ته سړی دی د سیسی یا د توتیه تیوری ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کېدای شي له دوی څخه ملاتړ وکړي یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی؟
دا ډیر مشکل سرون سب چې او دی ویلی سي چون په د 2014 اخیر نه تر اوسه پوری داعش په اړه باندې ډیر زیات څه د نفس راپورونه داعش په وایلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر یو د خلاف باندې و. د پاکستان نه شروع روسیا، چین، ایران، د هر ډول د هر یو د خلاف امریکا د افغان دولت البته نو د هر
لیکن اوس تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت دوی ته سپارلې ده. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ او د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر لا ایدیالوژیک نظره نیسئ؟ فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبانو ورته نږدې دي، نو ولې د طالبانو په ضد جنګیږي، ولې د نورو په ضد نه جنګیږي؟
سروان صاحب، په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې داعش ته ډېر زیات نږدې دي. تر په سیمې هیوادونو کې په هغه دغه کې اکټرس کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري، هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدېوالی لري، بالخصوص د اقانی شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دی د بل داسې واد سره چې هغه دی په افغانستان کې فعال دی یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي، او زما دغه کوم عملې چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېرې عجب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډېر ژر تغییر کوي، یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې، یعنی ډېر ژر تبدیلیږي. داعش د طالبانو د راتګ نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې و چې په کابل میدان یې وایي کې وسول. دومره نږدې حمله چې و هغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وسول، چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج شي دا یو وران د اشتراک کار کوي. دریم په کندهار کې و، بیا وروسته دا غره کم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجیبه حملې وسولې. نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړیږي چې سړی دې فکر وکړي چې مثلا داعش یو کنسیسټنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل عملو او
همدغه مسلې ته په کتو چې تاسو یادونه کوئ، داعش خال حمله کړي دي او اکثره غلچکی حمله دي، یعنی ما ډله ییزه حمله وی. لیکن د داعش د حضور په اړه بیا افغانستان گاونډي لکه ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر اندېښنه څرګندوي. دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې هغه راست چې طالبان وایي کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري، چې هلته دوی کسان و روسي د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي، نو بیا ولې دا اندېښنې څرګندې شي؟
د دې هیوادونو غټ تشویش دا دی چې ګورئ د ادارې هیواد مختلف اندېښنې لري. د ایران اندېښنې دا دي چې داعش په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنګ کوي او دا موږ ته تهدید دی. موږ نه غواړو چې موږ هم فکره هم مذهبه دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي. د چین مسله دا ده چې دلته یغورانو سره حمایت کوي او د تاجکستان د وبخشي د آسیای مرکزی تشویش دادی چې په تدریجي شکل باندې به داعش په شمال د افغانستان کې ډېر زیات فعالیت خپل لغه کی، او دا به د مرکزی آسیای وادونه او روسیې ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي. په دې کې د دې تشویش دادی چې د افغانستان کی حاکمه ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په حساب باندې استفاده کوي، او دا به نه تر نه چې طالبان د مخته یوسي بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه وادونو سره چین، روسیه، ایران سره مشکلات لري، هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي. د دوی لوی تشویش د دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش، یعنی د حقیقت نه ډیر لري نه دی. زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادن توي چې از مشترک کار وکړي، موږ پر رسمیت وپیژنو چې څو موږ داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو، او که نه کوي نو داعش به دلته ځي پر مخ، او په دې څخه به د چین، روسیې او ایران مخالف وادونه ګټه اخلي او اندایش بدلته پرېږدي چې لا هم پراخس.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث اورې. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیر بیا په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اورې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسیل ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث او ری په دې خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کیږي. او زموږ میلمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواری، او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمي. اوس ښاغلی شینواری هم را سره دی، ورته هرکلی وایم. شینواری صاحب، د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاري؟ کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې واکمنو، فکر کوي هغه وخت داعش ډیر فعال و که اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعاله ده؟
سلام په تاسو قدرمن میلمه او درنو اوریدونکو. تاسو وګورئ، کله چې موږ د داعش د تروریستي شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې د تیوا کتنه وکړو، دا جوته کیږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د گاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعال شوی وو، نو په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسټولو ته او هیوادوالو ته نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه یې نه درلوده، او د هغه علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي وو، مسلکي وو.
شنواری صاحب، تاسو دا خبره په څه اساس کوئ؟ په هغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ، هغه سیمه او ساحه چې درلودلې هغه په ډیر کم وخت کې بیرته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملاً یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دوی پراخېدل او د دوی تکتیکونو تغییر کړی دی په دې چې د دوی د یو مدرن تورستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسنی کم د خونې او روزنې او د ټرنګونو چارې چې دي هغه اتا آنلاین شوې دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظ چې څنګه یو د په جګړه ییز حالت کې یو تعریف لري د هدف ورکې کېدل د دښمن په مقابل کې، باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدای شي دا خبره تر یو حده پورې هم داسې وي، لیکن که متوجه کړي وي پخوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دي مخکې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخکې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فوراً بریالی کیږي چې د دوی پټنځای کشف کړي او دوی پی عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځل دوی اول حمله کړي دی.
تاسو وګورئ، د خپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تکتیک دی، دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او هلته دو مطمئن شي چې د دوی مورچې نور ټینګ دي، بیا په هغه وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کی چې په هغه کې بیا دو طالبانو ته ډیر مرګ جوړه اړوي. دا مغه په بنسټ ده چې بیا طالبان د دو سره د مقابله یا د هغه اما هغه سي عملیات نشي کولای چې داخل شي، بیا هغه ساحه ته طالبان مکمل انفجار ورکړي. د دې عمل چې د دو مورچې ډیر ټینګي او دو ټول تدابیر د خپل جګړې لپاره او د طالبان دراتک لپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسینه د خپل د داعش یو تکتیک دی، نوې تکتیک دی چې
پاپولستان کې دینه ګټه پورته کوي. بله، ډېر مننه شینوار صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له ښاغلي شینواری سره؟ او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپل پخواني طالبان دي او دوی یو بل سره ښه پیژني، دوی د سپت د پخوانی حکومت د امنیتی ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي.
خلاص کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې سوي چې د جنیا سلیپ د داعش خارجي غړي بل خصوص لمنځه وړي، مګر هغه سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورې کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دی د کشمیری په نامه باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر لپاره دا هغه وژي، او زما معلومات دا و چې دا کار دي د لپاره وکړي تر څو د هند څخه حمایت ترلاسه کړي. ځینې دي کې ما مخکې مویل چې صحیح دغه عملیات درست دي، مګر بیا هم د داعش پورې تړلي افغان جنگیزی چې د حقانی شبکې لوړ پوړي چارواکي پاتې شوي دي، هغه اوس هم فعالیت کوي په ازاده شکل یې کوي، او بیا هم خارجي جنگیزی چې مثلا یو غران دي تر اوسه د هغوی په وړاندې باندې هیڅ نوه فعالیت نه دی سوی. نو طالبان که چیرې واقعا دوی غوښتلی چې داعش دي واقعا د منځه ولاړ شي، دا زه فکر کوم ډېر ستونزمنه نه وه، چې داعش دومره زیات کوي نه دی اصلي داعش، مګر زه فکر کوم دوی سیاسي برخورد سره کوي، فقط غواړي چې دلته امریکا ته وښيي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کېږو، او کوم ژمنه چې موږ کړې ده هغه عملي کوو د داعش پر خلاف باندې. او امریکا فکر کوم تر ډېره حده پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي، چې د دوی پخواني استازی او یادونی غړي د امریکا دولت وایي چې طالب د داعش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او داعش کنټرولولی شي، مهارولی شي. مګر د داعش ډېرو څو ځلې فکر کوم دغه سوی دی ماتې لاند شوی دی، بېرته راغلی دی، بیا د دې توانایي لري چې کوي عملیاتو کې. ماته یو چا ډېر جالب وویل، ویل متکی په ورځ باندې چې کله په مجلس کې وویل چې داعش په افغانستان کې وجود نه لري، داعش ختم دی، په هغه ورځ سهار د وزارت خارجه مخته د پلان کارونو باندې عمل وکړ. نو زه فکر کوم طالب د داعش پر خلاف باندې چې کوم جګړه کوي دا حقیقي نه ده، دا دروغي ده. په وضاحت باندې دا ویل شم چې د داعش څخه ناکلم د ځینو د یو برخې د داعش څخه غواړي چې د خپلو اهداف لپاره
ډېره مننه سلامت اوسئ شینواری صاحب. له د ښاغلي اعظمي له د څرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډېر باور من نه دي، ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډېر بېرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې اوسي، او بس بمونه وای ور غورځوي او کور کاملا نړوي. ستاسو د جمهوری حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورئ څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده. کوم تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتل کوونو دا به ډیره لویه بینصافی، په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړو. همدغه به همدې بحث نظر اتمه چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزتام پوزی عملیات کې نسبت اغه جوزتام نه یاد اغه ډلې نه چې اغه یو تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري. تاسو ګورئ دوی ټوی ټول عملیاتونه عینه نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې یو کوم مسلکی ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانش کولای. بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنۍ وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابله کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش، داغو پاک لبانی داغو د عملیاتو پاک لبانی او داغو د کړنو پاک لبانی باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات پنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د گواخونو په مقابل کې کوم گواخونه چې دوی ته متوجه کیږي داغه مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا ده چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دو ته جوته شوی چې په یو کور کې کې د داعش کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص ځای په ځای دي، څو کسان دي، په کومو وسلو باندې سنبال دي او کوم ډول ټریننګونه دولی دي دي. بل مقابل هغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات.
سلامت اوسه شاغله شینوار، هم دومره وخت مو درلود. لطاسی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته دي.